محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن فرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امید او ناشکره شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتین ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران راډیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هیلې د شروغ او جوړو اوسئ. نن د جمعې ورځ د 1402 لمریز کال د وږي د میاشتې 1/3 د 1445 هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې 6 او د 2023 زیږدیز کال د سپتمبر د میاشتې 22 نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم، تر څو د نن ورځې یوه ساعته مازدیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به طالبانو لخوا د منځنۍ اسیا سیمې د اوبو په اړه د اندېښنو ردېدلو تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د ویړمنې میرمنې پروګرام ته غوږ شئ، او په پای کې به هم ستاسو په لیکونو، مطلبونو، ترنمونو او ښکلو مطالبو باندې مشتمل ستاسو خپله پروګرام یعنی د هر کله راشه پروګرام تاسو ته نشریږي، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته پروګرام هم پای ته ورسیږي. نو قدرمن اوریدونکو، دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستۍ شیبو زموږ ملتیا وکړئ. اوس په تهران کې د مازدیګر 4 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د ولسمشر څرګندونې د افغانستان کې د نجونو د زده کړو د حق ورکولو په اړه د ترکیې غوښتنه، د نجونو پر زده کړو د کرزي او عبدالله ټینګار، او په اقتصادي پروژو او اقتصادي برخو کې له طالبانو سره د چین ملګرتیا. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وایي چې جنگ د ایران په پوځي وصولو کې هیڅ ځای نه لري، خو په دفاعي چلن سره د پوځي چمتووالي ساتل یوه ثابته تګلاره ده. د ایران پرس خبري اژانس خبر له مخې، د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی زیاته کړه، اسلامي جمهوریت د حکومتولۍ د معنویت او ولسواکۍ یوه بیلګه ده چې د سیمې خلک په دې پوهېدی شي هغه څه چې دښمن شاتګ ته اړ باسي. تسلیمېدل شاتګ او تزلزل نه دی، بلکې مقاومت او درېدل دي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل، د بهرنیو وسلوالو ځواکونو په خلاف چې شتون یې ستونزې او بحرانونه رامنځته کوي، په سیمه او په فارس خلیج کې د ایراني ځواکونو شتون د امنیت یو عامل دی. رئیس یې ټینګار وکړ، د وسلوالو ځواکونو واک او د ملت ملاتړ دښمنان دې ته اړ کړي چې د پوځي یرغل په اړه خبرې ونه کړي، او دغه برخه د هغوی له ادبیاتو څخه لیر شوې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر څرګنده کړه، د ایران د منځوي کولو لپاره د دښمن پلانونه ناکامه شوي دي، او د وسلوالو ځواکونو او خلکو په ملاتړ او موقف سره د ملت د مایوسولو لپاره د دښمن پلانونه هم ناکام شوي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر هم په دې خبرې سره چې له ساینوسي رژیم سره د اړیکو عادي کول د سیمې د هیوادونو امنیت نه رامنځته کوي وویل، د ملتونه له ساینوسي رژیم څخه کرکه لري، او له ساینوسي رژیم سره د اړیکو عادي کول د فلسطین ملت او د مقاومت محور ته خنجر دی. نن جمعه ده 2023 زیږدیز کال د سپتمبر 22 د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د عراق د باس رژیم لخوا د تپل شوې جګړې د پیل له کلیزې سره برابره ده. په تهران کې د جمعې د لمانځه خطیب وایي چې سپېڅلې دفاع د اسلامي انقلاب په تاریخ کې نه هیریدونکې دوره ده. په تهران کې د جمعې د لمانځه خطیب حجت الاسلام محمد جواد حاج علي اکبري د سپېڅلې دفاع د اونۍ پیل ته په اشاره سره زیاته کړه، نن د اسلامي انقلاب په تاریخ کې یوه حساسه او نه هیریدونکې ورځ ده. د ایران ملت د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په مشرۍ د ایران په خلاف د عراق د تپل شوې جګړې په مقابل کې اته کلنه سپېڅلې دفاع جوړ کړه، چې د ایران سیمې او د نړۍ هیوادونو لپاره د عطف ټکی وګرځید. حجت الاسلام علي اکبري په دوام کې د ملګرو ملتونو د اتاویایمې عمومي اسمبلې د غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی سفر ته په اشاره سره وویل، دغه سفر د مقاومتي ډیپلوماسۍ یوه کامیابه بیلګه ده چې د ایران ولسمشر د ملت د استازي په توګه د نړۍ له ولسونو او رسنیو سره مخامخ شو. د تهران د جمعې د لمانځه خطیب د دې په بیان سره چې نیویارک ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر د سفر او د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د ګډون په وخت کې د نړۍ د مظلومانو، شهیدانو او د ایران د خلکو غږ پورته شو، زیاته کړه چې د ایران ولسمشر د نړۍ بدلونونه او د نوي نظم رامنځته کول نړیوالو ته تحلیل کړل. افغانستان کې د ترکیې د پوهنې بنسټ وایي چې سرپرست حکومت له شپږم ټولګي پورته د خزینه زده کوونکو تړلي ښوونځي بیرته پرانیزي. د سلا وطندار راډیو د خبر له مخې د یاد بنسټ چارواکو د یوې غونډې پر مهال وویل چې دوی د خزینه ښوونځي د پرانیستلو ته په تمه دي، او په وینا یې دې برخه کې د سرپرست حکومت چارواکو سره خبرې روانې دي. افغانستان کې د ترکیې پوهنې بنسټ په اتو ولایتونو کې د 45 ښوونځیو 10 زده کوونکو ته معیاري ښوونیز خدمات وړاندې کوي. د ترکیې پوهنې بنسټ داسې مهال له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کوي چې یو شمېر نجونې هم وایي د سرپرست حکومت چارواکي دي د دوی پر مخ د منځني او لسیسې دورې ښوونځي پرانیزي. د خزینه زده کوونکو په وینا د طالبان دي هر څه ژر د نجونو د زده کړو لپاره یوه کړنلاره چمتو کړې. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانیستل حتمي دي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او ډاکټر عبدالله عبدالله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي له سیاسي مرستیال مارکس پوتزل سره کتلي. د کلید ګروپ د خبر له مخې د حامد کرزی پر ایکس پاڼه لیکل شوی چې په دې لیدنه کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانیستلو او د زده کړو په برخه کې د اسانتیاو پر برابرېدو ټینګار شوی. دوی همداراز له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د مرستو د دوام غوښتنه هم کړې ده. دا په داس حال کې ده چې په کور دننه له څه باندې 2 کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي. د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب کې یو لیوه درې کسان داړلې چې یو ماشوم ژوند لاسه ورکړی او 2 نور کسان ټپیان شوي دي. د پښواک خبري اژانس د خبر له مخې د پکتیا ولایت امنی قومندانۍ لخوا خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د زازیاریو بلوسوالۍ اړوند سیمه کې له دلدار غره څخه یو لیوه کلی ته راښکته شوی او درې کسان یې داړلي. سرچینې لیکلي چې په دې پیښه کې یو ماشوم خپل ژوند له لاسه ورکړی او 2 نور کسان ټپیان شوي. د خبر پاڼې د معلوماتو له مخې چارواکي د بیخي ځای ته رسېدلي او ټپیان یې روغتون ته رسولي، خو د هغوی د روغتیایي حالت په اړه یې څه نه دي ویلي. د طالبانو د ریاست الوزراء اداري مرستیال د افغانستان لپاره د چین له سفیر سره په کتنه کې ویلي چې سرپرست حکومت د واحد چین ملاتړ کوي، د چین یو کمربند یو لاره پروژه تاییدوي او افغانستان هڅه کوي د مختلفو دالیزونو له لارې له دې پروژې سره وصل شي. د سپوږمۍ راډیو د خبر له مخې په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د چین سفیر جاو شینګ په دغه کتنه کې ویلي چې د چین تاریخي او خې اړیکې به دوام کوي او د سرپرست حکومت تر حاکمیت وروسته افغانستان په ټولو برخو کې ښه پر مخ روان دی. د چین سفیر همدارنګه په افغانستان کې د سرتاسري امنیت ستاینه کړې او زیاته کړې ده چې د متقابل احترام او نه مداخلې پالیسۍ پر اساس له سرپرست حکومت سره په مختلفو برخو کې همکاري کوي. د چین سفیر سرپرست حکومت ته له خپل لوري د هر ډول همکاریو د ډاډ ترڅنګ ویلي چې دوی په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات پلویان دي او په لویو اقتصادي پروژو کې د افغانستان د شاملولو لپاره په ګډه او مشوره کار کوي. او وروستۍ خبر دا چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس د پاکستان د بهرنی چارو له موقت وزیر جلیل عباس جیلانی سره لیدلی. د هشت صبح ورځپاڼه د خبر له مخې دا ناسته د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د اویایمې غونډې په یوې څنډې کې په نیویارک ښار کې جوړ شوې وه. دغه دو امریکایي او پاکستاني چارواکو په افغانستان کې د ګډو امنیتي سرچینو او بشري حقونو په اړه خبرې کړې دي. ویس د دې غونډې په اړه په ایکس ټولنیزه شبکه کې لیکلي، ما یو ځل بیا د ملګرو ملتونو په 28مې غونډه کې له جیلانی سره ولیدل او د ګډو امنیتي ګټو د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ساتنې اړتیا او په افغانستان کې د بشري حقونو ملاتړ او وضعیت په اړه مو خبرې وکړې، خو د دې خبرو نور جزئیات نه دي خپاره شوي. دغه دواړو چارواکو د ورځې وړاندې هم د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې خبرې کړې وې. قدر من اوریدونکو، زموږ خبرونه هم دومره وو.
سیاسی تبصره
ډیرو قدرمنو اوریدونکو تاسو رابولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې د طالبانو لخوا د منځنۍ اسیا سیمې د اوبو په اړه د اندېښنو ردېدل. د طالبانو د اوبو او برېښنا وزیر عبداللطیف منصور ویلي افغانستان د آمو سیند د اوبو په اړه له هیڅ هیواد سره تړون نه لري، خو د ګاونډیو هیوادونو د اندېښنو د حل لپاره خبرو ته چمتو دی. هغه څرګنده کړې اندېښنه هغه مهال د پام وړ ده چې د تړونونو او هوکړې پر بنسټ ولاړه وي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د آمو سیند د اوبو په اړه له هیچ چا سره تړون نه لري، او موږ هم په دې برخه کې له هیچا سره هیڅ ډول ژمنه او تړون نه دی کړی. کله چې له تړون څخه سرغړونه کېږي نو اندېښنه څرګندېږي. که څه هم د دوه اړخیز یا څو اړخیز تړون د نشتون له امله د افغانستان له آمو سیند څخه د استفادې د څرنګوالي په اړه د منځنۍ اسیا د هیوادونو د اندېښنو په اړه د افغان طالبانو ادعا سمه بریښي، خو د سیاسي چارواکو او کارپوهانو له نظره په دې سیمه کې له ګډو سیندونو څخه استفاده کول نړیوالو قوانینو او حقونو پورې تړلی دي چې طالبان یې باید مراعات کړي، ځکه چې د سرحدي اوبو د سرچینو د ویش په بهیر کې په نړیواله کچه قواعد او مقررات شتون لري چې تر ټولو معتبر د 1990 کنوانسیون دی. د دې کنوانسیون د حکومتونو له مخې هر دولت چې د سیند په ګډو حوزو کې موقعیت لري حق لري چې په خپله خاوره کې د سرحدي اوبو له جریان څخه عادلانه او معقوله ګټه پورته کړي، په دې شرط چې نورو ګډو هیوادونو ته جدي زیان ونه رسوي. دا حق د اوبو د طبیعي عواملو موجودو او بالقوه استفادو د حوزو د هیوادونو د ټولنیزو او اقتصادي اړتیاو او د حوزې په نورو هیوادونو باندې د استفادې د اغیزو په پام کې نیولو سره ټاکل کیږي. د نړیوال چارو کارپوه اسدالله بشیر په دې اړه وایي که په دې برخه کې د طالبانو لخوا د قوشتېپې کانال د تطبیق په اړه د افغانستان د تیرو حکومتونو کړنې په پام کې نیول شوي، باید دوی پام وکړي چې د قوشتېپې پروژه د داخلي ګډوډیو، جګړو او اشغال په برخه کې داسې ورکه وه چې که طالبان په افغانستان کې د امنیت د ټینګولو او د پراختیایي پروژو د تطبیق په هڅه کې وي، باید د اوبو د برخې په ګډون نړیوالو قوانینو ته جدي پاملرنه وکړي او د تطبیق اصول په دوه اړخیزو تړونونو تکیه نه کوي. له شک پرته د اوبو په اړه د نړیوالو قوانینو پلي کېدل د تخنیکي او حقوقي مسلو څېړلو ته اړتیا لري چې د اوبو ډنډونه له سرحدونو څخه تیریږي او له هغو څخه استفاده کول دوی له ستونزو سره مخ کوي. د دې هدف لپاره په سرحدي حوزو کې د اوبو د شخړو د حل لپاره نوې طریقې تعریف شوي، هغه موضوع چې طالبان ورته ډېره پاملرنه نه کوي او یوازې هڅه کوي چې د اوبو په اړه خپلې غوښتنې پلې کړي. د نړیوالو چارو کارپوه علي خزایی په دې اړه وایي د افغانستان د ګاونډیانو پر وړاندې د اوبو په چارو کې د طالبانو یو اړخیزه کړنې په سیمه کې د اوبو جګړې ته لمن وهي. په حقیقت کې د جګړې د مخنیوي لپاره د اوبو او سندونو په چارو کې نړیوال قوانین او حقوق وضع شوي، او داسې ښکاري چې د آسیا د سیمې کارپوهان له طالبانو تمه لري چې د دې قوانینو په مطالعې سره د هغو اقداماتو له عملي کولو ډډه وکړي چې ستونزې رامنځته کوي. په هر حال له څو لسیزو راهیسې د منځنۍ آسیا هیوادونه په ځانګړې توګه ازبکستان د آمو سیند له اوبو څخه د پنبې د کښت په ګډون د کرنیزو موخو لپاره کار اخلي. که څه هم د وخت په تیریدو سره او په لومړي ځل افغانستان هم هوډ لري چې هم دا کار ترسره کړي، خو د هغې پلي کول د سیمې د هیوادونو د اوبو حقونو ته پام غواړي. په ځانګړې توګه دا چې افغانستان او د منځنۍ آسیا هیوادونو د آمو سیند له اوبو د استفادې په برخه کې هیڅ ډوله هوکړه نه لري او د سیندونو د نړیوالو قوانینو له مخې د دوی د اوبو له حقونو څخه د سرغړونې په برخه کې د طالبانو هر ډول اقدام کولی شي سیمه ییز کړکیچ لا زیات کړي، چې یقینا د طالبانو په ګټه نه دی. قدر من اوریدونکو، دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ، او زموږ تبصره هم په همدې ځای پای ته رسیږي. ډیر قدرمن اوریدونکو بیا هم تاسو ته خراغ لاس وایو. قدرمن اوریدونکو یادونه کوم چې زموږ نور پروګرامونه هم تاسو ته پرله پسې نشریږي. د ویړمنې میرمنې مهم ښکلی او په زړه پورې پروګرام دی چې تاسو ته به نشر سي، او ورپسې به ستاسو په لیکونو په ښکلو غږونو ښکلو مطلبونو او ښکلو ترنمونو مشتمل ستاسو خپل پروګرام یعنی د هر کله راشه پروګرام دی چې هغه هم تاسو ته نشرې کړي. نو هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړي. او بیا هم یادونه کوم چې تاسو کولی شئ په www.parstoday.ir/space کې چې زموږ د ویبپاڼې پته ده کولی شئ په دغه ویبپاڼه کې د سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه او بیلابیل علمي او کلتوري مطلبونه واورئ او مطالعه کړئ. همدارنګه پښتو nahnawiyat@yahoo.com زموږ ایمیل ادرس دی چې په دې سره تاسو کولی شئ موږ ته خپل مثبت نظرونه وړاندیزونه او نیوکې شریکې کړئ. نو تاسو په لوی خدای سپارو.
We are money.
Mere money.
د تهران رادیو ګران اوریدونکو خیچاری عزیزانو او سزه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د ویارمنې مېرمنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې دا اوریدو فرصت ولرئ.
ډیرو قدرمن اوریدونکو په نننی پروګرام کې د میرمن موشګان رستئی او د هغې د تیمسا او د کروکوډایلونو هیجان رامنځته کوونکې کیسه درته وړاندې کوو. په 1409 هجری لمریز کال یعنی په 2010 میلادي کال کې هغه وخت چې له مالیزیا هیواد څخه ایوال وتکه چې اته کروکوډایل پروسیس تیمسا یا کروکوډایلونه په کې بار و په هوایي ډګر کوزه شوه هغه په جامو کې نه زیده. هغه وخت چې کروکوډیلونه له صندوقونو څخه وویستل شول او په کرواندو کې ډنډونو ته واچول شول، داسې احساس مې کوه چې زما درې نیم کاله هڅو نتیجه ورکړې ده او کولی شم په قدرت سره په دې لاره کې قدم کیږدوم. زما ګیرچاپیر خلکو ته دا خبره ښه نه لګېده چې یوه ځوانه ښځه په دا ډول له حیواناتو سره دلچسپي ولري چې حتی هغوی ته سترګې غړول هم له ویرې څخه ډک دي. مونږ تل زړهور کسان له تیمسا او کروکوډیلونو سره د ژوند کولو په حال کې لیدلی دي او دا کومه عجیبه موضوع نه ده، خو نن د داسې میرمنې کیسه واورئ چې نه یوازې له دغو ویرونکو حیواناتو و نه یې ریدله، بلکې په ایران کې د تیمسا او کروکوډیلونو مرکز یې جوړ کړ. اوس د میرمن موشګان رستئی او د هغې د کروکوډیلونو له هیجان ډکه کیسه درته اورو.
د ایران میرمن موشګان رستئی په لویدیځې آسیا سیمه کې د تیمسا د روزنې د لومړني مرکز جوړونکې ده چې له مالیزیا څخه د اتو تیمساګانو ایران ته په راوړلو سره یې خپل کار پیل کړ. همدا اوس د مګرمچو یا تیمسا د مرکز د جوړولو څخه د پاسه 10 کلونه تیریږي او د هغې د تیمسا د مرکز اته تیمساګانو اوس 150 ته رسېدلی دي چې 6 کاله عمرونه لري او 4 متره اوږده دي، او دغه راز نوزیږي کروکوډیلان هم شته چې 40 سانتي متره جسمونه لري. موشګان رستئی د تیمساګانو د دغه عجیبه مرکز د جوړولو فیصله دا ډول بیانوي: زه چې کله د ځناورو پیژندنې له څانګې څخه فارغ التحصیل شوم، نو تل د داسې کار په لټولو بوخته وم چې زما له تحصیل او زده کړې سره ارتباط ولري، کوم چې په عین حال کې یو نوښت ګڼل کیږي. له یو شمېر تحقیقاتو وروسته دغه نتیجې ته ورسېدم چې د تیمسا د ساتلو یو مناسب انتخاب دی. د ایران د اوبژویو ادارې څخه د لاینسس د ترلاسه کولو او د کار د پیلولو هڅه مو وکړه او وتوانېدم چې موافقه لیک ترلاسه کړم. سخت کار او ډیر مشکلات مو درلودل چې اکثره یې د نوي کار پیلولو ته اړونده وو، او خبره دا چې مخکې هیچا په دې اکله کوم فعالیت نه و کړی. په حقیقت کې مؤسسو او ادارو حتی د تمسا د واردولو په هکله هیڅ قوانین او منشور نه درلود، او باید ووایم چې په ادارو کې د دغه موضوع په هکله قوانین زما له درخواست او غوښتنې وروسته ولیکل شول. البته ډیر وخت یې واخیست چې په کامل ډول د لایسنسونه ترلاسه کړم او د تمساګانو د مرکز د جوړولو کار پیل کړم.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، بېشکه تمسا یعنی کروکوډایل ته کتل چې په اوبو کې ګرځي را ګرځي او په خپلې غټې خولې سره هر ژوندی شی روغ تېروي ویرونکي دي. حتی که چیرې دغه ټولې پیښې په ټلویزیون باندې له هیجان څخه په ډکو مستندو فلمونو کې هم ووینو، خو ښځې د ډیرو رولونو او نقشونو د منلو په ځانګړنې سره چې لري اجازه نه ورکوي چې د دوی د ژوند هدایتول په ویرې سره ترسره شي. په بل عبارت، زړورې ښځې له ویرې سره یو ځای له مخ په وړاندې حرکت څخه خبرتیا لري. په حقیقت کې میرمنې به اجازه ورنه کړي هغه ویره چې د ښځو دننه شته د هدف ته د رسېدا او د هغوی د نظر وړ لارې کې د ورتلو لپاره په کوم دفاعي خنډ بدل شي. مژګان رستایی په دې هکله په وایي، ټول ښه دغه چارې ته په دې ډول ګوري چې څرنګه یوه میرمن کولی شي دغه کار ترسره کړي. معمولا خل ما ته وایي زما خوند حتی له یوه سوس کینی کاکرو څخه ویره لري، کروکوډایل خو غټه خبره ده. البته زما په نظر کروکوډایل داسې ځناور نه دی چې هغه له سوسک یا کاکروچ یا چرمخکۍ سره پرتله کړو یا حتی ووایو یو ویرونکی ځناور دی. خو په اصل کې هر حیوان خپل خاص ارتباطي راودي او طریقې لري، او که چیرې څوک له علم پرته دغو مسایلو ته که هغه کروکوډایل وي یا بل کوم حیوان وي نږدې شي، مسلمان ځان یې له خطر سره مخامخ کړی دی او ممکنه ده چې غمیزه رامنځته کړي. په همدې دلیل که له هر حیوان سره د هر ډول کړچار له پیلولو مخکې به ضروري روزنه ترلاسه کړی شي. زه باوري یم میرمنې چې د هر کار اراده وکړي نو کولی شي او په خپلې ویرې باندې غلبه کولی شي. د ایران د کروکوډایلونو د روزونکي میرمنې له نظره د دغو حیواناتو تر ټولو مهم کړچاري خصوصیت ځانګړی صبر او آرامښت دی. کروکوډایل کله نه کله د ښکار کولو لپاره تر ساعتونو پورې حرکت نه کوي او یا تر اوبو لاندې کمین کوي. هغه وایي له کروکوډایلونو سره کار کول دقت او پام غواړي او هر ډول بې احتیاطۍ د پیښې د رامنځته کېدا سبب ګرځي. کروکوډایلونه ګیرچاپیر موجوداتو ته د دوکې د ورکولو او د ځان د پټ ساتلو په زمینه کې لوړ قدرت او تمرکز لري او هغه تل آرامه، بې خطره او بې ازاره لیدل کیږي.
میرمن مژگان روستایی او د هغې خاوند په 1391 یعنی 2011 میلادي کال کې د خپل د کروکوډایلانو د ساتلو د مرکز په څنګ کې د 2000 میټرو پلانوالي په اندازه یو پارک هم جوړ کړی چې د ایران په جنوب کې د قشم او د هنګام جزیرو سیلانیان او مسافران چې څوکه د هغې په کروندو کې د کروکوډایلانو په اکله خبرېدل د دغو تمساحو د لیدو لپاره هلته ورځي. دغه پارک په یولس هاوسچو او ډنډونو سره له قشم څخه درگاهان سیمې ته پتلونکې لاره پروت دی او د تمساګانو د روزنې مرکز هم په 1000 مربع متره پراخوالي سره د قشم جزیرې په 50 کیلومتره کې پروت دی. په دغه پارک کې د تمساګانو په ساتلو او روزلو سربیره دیش ډول مرغان او خویدونکي ځناورو هم شته. هغه په دې اکلوایي هغه بې ساری هرکلی چې د ایران خلکو د کروکوډایلانو له پارک څخه درلود د هغو ټولو د مشکلاتو د ختمېدا ټکی و چې تر نن ورځې پورې زموږ په لاره کې شته. یوازنی مشکل چې او د پارک د فضا کموالی و چې سیلانیان ورباندې نیوکه کوله. لنیکه مرغه د ایران د قشم په آزاد سیمه کې د کروکودلانو د لس زر متر پارک په پرانستل کې دا سره توانیدل یو چې د کتونکو او لیدونکو رضایت هم ترلاسه کړو.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، تیمسا یا کروکوډیلونه کابو اتیا کاله عمر کوي. هغوی په 15 کلنۍ کې هګۍ اچوي او تر 60 کلنۍ پورې په کال کې یو ځل او هر ځل 40 هګۍ اچوي. په دنیا کې لا کروکوډیلونه په دوه ډول استفاده کیږي، یو د ټوریزم او بل د تولید لپاره. په ایران کې هم لا کروکوډیلونه همدا ډول استفاده کیږي. د ایران میرمنې مشګان رستایی یو ټوریزم پیل کړی دی او د تولید په زمینه کې هم په ژوبڼ ځایونو یعنی چړیاګرونو باندې ژوندي کروکوډایل خرڅوي او دغه را نندرتونه هم ترسره کوي. په دنیا کې هم د کروکوډایلونو له پوستکي او هم د هغوی له غوښې استفاده کیږي، خو په ایران کې یوازې د تمثال له پوستکي استفاده کیږي. د کروکوډایلونو د حلالولو څرنګوالی هم اعلان شوی دی، خو د ایران په داخل کې د تمسا غوښه څوک نه خوري او غوښه یې باید صادره شي.
د ایران میرمن مژگان روستایی په هیواد کې د نوي کار د پیلولو په وجه د پرله پسې دوو کلونو لپاره یعنی له 1292 څخه تر 1293 هجري لمریزه کلونو پورې د بره کار د رامنځته کولو مډال ترلاسه کړ او په 1294 هجري لمریز کال کې هم د بره کار د رامنځته کوونکي په توګه انتخاب شوه. د ایران دغه میرمن مژگان روستایی وایي دغه بریالیتوب ډیر له دې کبله په زړه پورې کیږي چې د څه د پاسه 40 کسانو لپاره مو کار روزګار برابر کړی دی او تر اوسه مو 2 میلیارده تومنه عاید ترلاسه کړی چې د کروکوډیلانو په مرکز کې کار کوونکو ته په معاشونو ورکولو سربیره مو پاتې عاید په همدغه مرکز باندې خرڅ کړی دی، ځکه چې موږ د دې پر ځای چې د بل کوم فعالیت په اکله فکر وکړو هڅه کوو د کروکوډیلانو د مرکز په بیلابیلو برخو باندې د دغه عاید او پیسو په خرڅ کولو سره د خپل تمساګانو د مرکز او د پارک له ودې او غوړېدا سره مرسته وکړو. البته دغه پارک نه یوازې د ایران په سویه د ژوبڼ یعنی د چړیاګرونو په شان د اجازه لرونکو مرکزونو کروکوډالانو تامینوي، بلکې موږ نور هیوادونو ته د ډول ځناورو د صادرولو کار هم په اجنډا کې لرو. البته زموږ د تمساګانو د ساتلو مرکز د حیوانانو د ساتنې د نړیوال کنونشن تر قوانینو لاندې اداره کیږي. د ایران میرمن مژگان روستایی شیزی توپ د ویرېدا یا د ناتوانۍ دلیل نه ګڼي. هغه وایي زه له هغه رویې سره سره چې شاید زما له زنانه ظرافت څخه سرچینه اخلي د کروکوډیلانو په مرکز کې ټول وخت له کار کولو خوند اخلم او زه له تمساګانو سره ډیر اړوندوالی او دلچسپی لرم، ځکه چې د حیوانات ډیر صبر لرونکی، هوش لرونکی او چالاک حیوان دی او د دغه مهمې ځانګړنې د تمساګانو د ښکار کولو په څرنګوالي کې په ښه ډول معلومې دي. دا خبره چې دا ډول کارونه د ښځو لپاره عجیبه دي، دلیل هم زموږ لخوا دستبندۍ یعنی ویشل دي. له لومړیو څخه مو کارونه دستبندي کړي یعنی ویشلی دي او دا په داسې حال کې ده چې دغه کار یا دې ته ورته کارونه دواړه ډډې کولی شي، یعنی ښځه او سړی دغه دواړه کارونه ترسره کولی شي.
ډیرو عزتمنو قدرمنو اوریدونکو، د ایران میرمنه مژگان روستایی له 10 کاله هڅې وروسته همدا اوس له بریالیتوب سره مخامخ ده او هغه د خپلو ټولو هڅو نتیجه ویني. بریالیتوب ته په رسېدا کې زما او د زما د خاوند ملاتړ د ستاینې وړ دی. د ایران دغه میرمن په دې هکله داسې وایي، که چیرې وغواړو زه د خپل ژوند کې ساره لنډه کړم نو په دریو ټیکو هیلې، ملاتړ او ملګرتیا بسنه کولی شم. لس کاله مخکې زمونږ کاروبار له مشکلاتو ډک و او کاپي و چې ناکامه شو او مونږ دومره پیسې نه لري او هر څه مو چې مونږ لرل په دغه کار او کسب مو خرج کړل، په داسې حال کې چې تر اوسه بریالي شوي نه وو. د ګیر چاپیر د خلکو نه هیله کوونکې زهرجنې خبرې مو اوریدلې. بېګمانه باید لسونه مو پورته کولی او تسلیمېدلی او ځانونه مو له دغو ټولو مشکلاتو خلاصولی، خو نهیلی نشو او په زیار سره مکار ته دوام ورکړ او د یو بل په بکې د شرطه ملګرتیا سره ملارې ته دوام ورکړ.
عزتمن اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور رخصت اخلو.
خوشاله اوسئ.
شکوه از تو، غرور از تو، غم دنیا به دور از تو، شوق تماشایی تو، بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره با
کلا
راشا
د تهران رادیو در کلا راشا خبرونه درنو مینوالو زما فاطمی او زموج د درانه همکار
عبدالمجید دورانی
تاوده او د مینی ډک ډک سلامونه ومني. عزیزانو خوښ یو چې ستاسو درنو په خدمت کې حاضر شوی او امید لرو چې روغ رمټ او در اختیا پا جامعه با سنبال واسد
انشالله.
نو خاغلی ماجد صاحب تاسی تا هم شراغ لست
کنید. دیره دیره مننه فاطمی خور زهم پخپلوار در زده لکومی در هر کل راش اخبروانی خواگو ریدون کتا سلامونا و نیکی هیل ولانده کوم و دیر خوشحالم چه دیره مده پس در گران و دوستان و خدمت تا حاضر شویم او یو سه ناروخ و مغی نمختی پا رخصته و منو انشاءالله چه ملگیری و روغ را مطوی دیره مننه فاطمی خورز خویم اول با دا واتساپ شمیره او دا ایمیل ادرس ملگرو تا اعلان که ما زرزر نو دوستانو دا واتساپ شمیره دا 09 9 9 6 5 5 3 3 دا زمونگ دا واتساپ شمیره دا چه مونگ تا پی دا واتساپ لاره پیغامونه را لیگل شه. دین علاوه زمونگ دا ایمیل پده دا پشتو 99@yahoo.com او دغه شان زموږ د ویب سایت ایڈریس دی www.parstoday.ir/ps.
قدرمن اوریدونکو کولای شي چې په همدې واتس اپ شمیره او برېښنالیک باندې مشتخپل په زړه پورې لیکونه او مطالب راواستوي او د غراس په ویبپاڼه کې په زړه پورې سیاسي، اقتصادي، علمي او ټولنیز خبرونه، معلومات، لیکنی او د هر کله راشه. په ګډون د تهران راډیو ټولې خپرونې په غږیزه بڼه هم واوري.
بالکل بالکل، مننه فاطمی خور. تاسو ته خو پته ای کنه تاسو خپل د تاریخ پاڼه پروګرام همیشه خپروي.
بله،
پرون د ستمبر 28 نیټه وه دغه د صلح نړیواله ورځ.
بله،
نو په دې هیله چې له خپل ځانه صلح پیل کړو او په ټوله نړۍ کې هر انسان د صلح لپاره کار وکړي، ځکه چې وایي وصلح خیر. نو نن د سنبلې 13 د مقدس دفاع اونۍ هم پیل شوه. په دغه لاره کې د ټولو قربانیانو روح ته دعا او ټپیانو یعنی جانبازانو ته د روغتیا هیله کوو. او دغه شان دا یو بل مطلب مې را یاد شو، سبا د میزان یعنی د تلې د میاشتې ړومبۍ نیټه د ژبو نړیواله ورځ ده. نو د ټولو ژبو ویونکو ته دې د غورځ مبارک وي. په تېره بیا پښتنو ته او سلطانی صاحب ته
ماجد صاحب ډیره ډیره مننه چې د تاریخ له پاڼې مو اوریدونکو سره معلومات شریک کړل. هیله ده چې د ټولو د پاملرنې وړ ګرځېدلی وي. نو د خبرونې په دې برخه کې که ستاسو خوښه وي یو لنډه دمه به ولرو او بیرته راګرځو د قدرمنو اوریدونکو حضور ته. د تهران رادیو درنو او قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا شرغلاست خپل خبرونه ارکله راشه اوري. او زه فاطمی هم بیا ستاسو د کوربتوب ویار کوم. نو ماجد صاحب، نور د اوریدونکو پیغامونو ته ورشو. او لومړی پیغام موږ ته ښاغلی امرالله امید را لېږلی او لیکي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی د کورونو دروازې مو په بسم الله الرحمن الرحیم ویلو سره بندوي، ځکه د الله په نوم بند شوې دروازه شیطان نشي خلاصولی.
ډیره زیاته مننه خاغلی امید صاحب. بے شک چې هر نیک عمل باید په بسم الله سره پیل شي، ځکه چې برکت وي پکې کنه.
بله،
نو د رسول الله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم حدیث شریف باید مونږ ټول مسلمانان په ځان باندې عملی کړو او د کور دروازه هم په بسم الله ویلو سره بند کړو. فاطمی خور، دا لیک مونږ ته وحدت سلیمان خیل صاحب را لېږلې. لیکي چې رسول الله مبارک فرمایي، الله سبحانه و تعالی فرمایلی دي چې اے زما بندگانو، تاسو په شپه او ورځ کې ډېرې خطاګانې او ګناهونه کوئ او زه د ټولو ګناهونو بخونکې او توبه قبلونکې یم. نو زمانه بخنه او استغفار وغواړې ترسو تاسو ته مغفرت وکړم. هغه بیا لیکي چې وایي، دا د رب تر ټولو لوی احسان دی چې خپل بنده ته د بار بار توبې ورکولو چانس ورکوي. نو وایي، د خپل رب احسان مه هیروې، ګناهونه پرېږدې او له خپل رب سره ریښتینې وعده وکړې.
په حقیقت کې الله تعالی جل لشانو ډیر لوی او عظیم ذات دی او انسان نیمګړی دی. نو پکار ده چې موږ خپل پروردگار ته توبه وباسو او په استغفار ویلو سره د هغې د بخښنې دروازې ځان ته پرانیسو. نو ډیره مننه ښاغلی سلیمان خیل صاحب، بلکې ماجد صاحب موږ ته ابرار الله را لېږلی او لیکلی دی چې ژوند د ژوند یوه مهمه قاعده دا هم ده چې چا چې د پروا نه کوله ورباندې بوج کېږی مه. لیکي چې بوج له لوېدلو پاڼو ما دا هم زده کړل چې په خپل نږدې دوست هم لږ بوج شوې. بوج له لوېدلو پاڼو ما دا هم زده کړل چې په خپل نږدې دوست هم لږ بوج شوې غورځوي دي. تکیه یوه ورځ دی ټول خلک یوازې پریږدي، لزانه پرته په هیچ چا هم تکیه
مکوه.
ارزښت هر چا ته ارزښت به مو لزان سره خیانت وي وی منی. تغییر یعنی بدلیدل. بدلیدل صرف د موسم سره خوند کوي نه د انسان سره. وایي چې ملګرتیا اول خو هیڅ ملګرتیا مکوه، که مکوله نو باید د ملګرتیا قوانین زده کړئ، لکه مینه، رښتینولي، په یو بل باور، وفاداره پاتې کیدل او نور.
ډیر ښه، ډیر غوره مطالب مو رالیږلي دي ښاغلی ابرار صاحب. کور مو ودان او قلم مو تند اوسه. په حقیقت کې د پچا باندې د بوج کېدو، تکیه کېدو، تغییر او ملګرتیا په اړه او دغه شان د ارزښت په اړه مو ډیرې ښې سپارښتنې کړې دي. البته د ارزښت په حق له دې خبرې سره د زه متفق نه یم، نو خیر ستاسو خپل نظر دی. خو بیا هم دغه شان هر کله راشه خپرونه په دغه شان ښکلو ښکلو مطالبو سره لا ښکلی کوي. له خیره په تمه به مو یو. فاطمه خور بل لیک مونږ ته شکرالله پاسون صاحب رالیږلی او لنډ مطلب کې لیکلي، وایي د انسان څیره تغییر یعنی بدلون کولی شي خو زړه نه. کوشش وکړه چې بهترین زړه پیدا کړې، نه بهترینه څیره.
ډیر علي پاسون صاحب رښتیا هم وایي، سړی په رنګ نه سړی کیږي، سړی هغه دی د سړی وینه.
ډیر ښه.
نو رب دې وکړي چې موږ هر یو بهترین زړه ولرو. ماجد صاحب
امین امین.
بل لیک موږ ته فردوس حضرتی صاحب رالېږلی او لیکلی دی چې د ایران بهرنۍ پالیسي مې ډیره خوښه ده. ډیر په مهارت د امریکا سره د بندیانو او د دې هیواد د شپږ میلیارډ ډالرو د خلاصون قضیه په مخ کې یوړه. هم یې د مسلمان هیواد په توګه کافرانو ته خپل غرور کم نه کړ او هم یې خپله بودیجه آزاده کړه. بیا به لیکي چې کفار دی مختوري او مسلمانان دی سرلوړي وي.
آمین.
بیا لیکي چې تهران ته د رونالډو راتګ هم په نړۍ اور بل کړی. هیله ده چې دا ډول سلسله دوام وکړي.
فردوس حضرتی صاحب خو ټکو ته اشاره کړې وه، امریکا او متحدین یې تل هڅه کوي چې په مسلمان نړۍ باندې خپل دبدبه ولري او هغوی د هغوی انحصار په ځان باندې وساتي. نو ایران په څیر یو هیواد ته اړتیا ده چې نه انحصار ومني او هم نړۍ خپلې ګټې او ملت خوندي وساتي. فاطمه خور د رونالډو خبره دې وکړه، نو زه خو خپل زوی داسې لیونۍ کړم وایي رونالډو له مې بوزه. نو رونالډو خو راغی، البته ګول یې ونه کړی شو پرون دغه کې هغه میچ کې چې پرس پولیس ټیم سره میچ و، ګول یې ونه کړی شو. خو البته د هغې ټیم 2-0 باندې سیالي وګټله د ایران نه. نو خیر، دا خو رونالډو خو مشهور دغه دی، دلته ډیر زیات پلویان لري کنه. هلته هوټل ته او دغه شان هوایی ډګر ته ورته ډیر زیات خلک ورغلي و د هغه د یو وار د لیدو دپاره. سره
یو ښځه
د اصفهان څخه راغلې وه، د اصفهان یوه زړه ښځه راغلې وه د خپل نمسې سره. ډېره عجیبه وه هغه کیسه. بالکل. نو
موږ ته اشاره کوي چې موږ وخت نه لرو. ماجد صاحب دا غږیز پیغامونه پاتې شو.
نو غږیز پیغامونه به راواخلو. د اخره کې خیر دی، خفه کیږي د نه ملګري. یوه وړه شانده مبوکو بیا به راشو زه وایم.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا شرخ لاست ماجد صاحب کستا سو خوخوي سم د لاسه به زو غږیز پیغامونه
بالکل می خوخه
لومړی پیغام مشته عمران شینواری صاحب را لژري او لیکلی دی چې آیا پویږي انسان لا ژوند وروسته انسان څومره ارزښت لري کنه پویږي نو زما پیغام خامه خواوري نو دا هم د عمران خان شینواری صاحب را لژلې پیغام
مرګ څه شی دی تر ټولو لومړی شی چې په مرګ سره له انسان څخه اخیستل کیږي هغه یې نوم دی ځکه کله چې انسان مړ شي نو داسې نه وایي چې فلانی چیرې دی بلکې وایي جنازه یا ناش چیرې دی انسان بیا نور په خپل نامه نه یادیږي او کله چې د جنازې لمونځ ورکوي نو وایي جنازه راوړئ د انسان هغه نوم چې دی اویا اتیا کاله پرې یادېدی په یوه لحظه کې هیر شي او کله چې د دفن کولو وخت شي نو وایي مړی قبر ته رانږدې کړئ د انسان نوم نور نه یادیږي او هغه مهال بیا نه نسب پکار انسان ته ورځي نه قبیله او نه هم منصب او شهرت څومره فاني اولادو کې ډکه دنیا ده دا دنیا په کومه پسې چې موږ لیونی یو نو ای انسانه ښه پوه شه چې پر تا باندې بغم او افسوس درې ډوله کیږي کوم خلک چې دې داسې په سرسري توګه پیژني هغوی به دومره ووایي چې دی بیچاره هم لاړی ملګری به د یو څو ساعته یا ډېر تر ډېره یو څو ورځې غمجن غوندې وي خو بیرته به په خپلو خنداګانو او ګپو کې ورک شي تر دې ټولو ژور غم به په کور کې وي او هغه به ستا اهل و عیال وي چې تر یوې میاشت یا به زیاتر میاشتې درپسې غمجن وي او له هغه وروسته به دې د خلکو ترمنځ دا مجازي کیسه ختمه شي او حقیقي کیسه به دې شروع شي چې هغه آخرت دی له تا څخه به واخیستل شي ستا ښایست مال صحت اولاد ماڼۍ او محلات به درڅخه بیل شي میرمن به درڅخه جلا شي مطلب ټوله دنیا اوس دلته سوال دا دی چې تا د خپل قبر او آخرت لپاره کومه تیاری کړې ده د ځان سره فکر وکړه چې دا اوس ته مړ شي نو هغه کوم عمل دی چې ستا به ډېر زړه پخ وي چې دغه به مې د خلاصون سبب وګرځي همدغه حقیقت دی چې باید توجه ورته وشي نو ځکه مهمه ده چې په ژوند کې د فرضو نوافلو پټې صدقې نیکو کارونو د شپې د لمونځونو او نورو نیکو اعمالو اهتمام وشي الله جل جلاله دې زموږ ژوند په عبادت تقوا تواضع صدقه تهجد او په اذکارو راته ښایسته کړي آمین یا رب العالمین
مرګ څه شی دی څه یو عجیب او له حقیقته ډک پیغام په رښتیا هم چې انسان څخه له مرګ وروسته د ټول عمر نوم ختم او د مړي نوم ورته اخلي نو بس ژوند نیمګړی دی او د آخرت لپاره ښه آمادګي او تیاری پکار ده ډیره ډیره مننه مو کوو بل پیغام موږ ته محمد سبحان را لیږلی دی نو دا پیغام هم په ګډه اورو
ډیره مننه محمد سبحان صاحب خپل بیتونه مو انتخاب کړی وو نو د خبرونې وخت هم په بشپړېدو دی ماجد صاحب مشت شاکر علي په خپل غږ کې یو خپل سندره لیږلې نو موږ هم دغه سندره به واورو او د خپل قدرمنو اوریدونکو له حضور هم باید اجازه واخلو
بالکل تاسو سندره واورې موږ ته هم راکړه اجازه د الله پامان
خانم شوان سبون دکا بی شما حیران پاتی ندلیو نور شو ای سسر می پاتی نشو بیل خدایا ما چڑی روتا اسرکڑ بی اسری شم زهم زاده خوشالونه
شملاری چبے ننگا ہشنا یانو تنز دیشم او کاش چرات للے شوے واپسا واپس یو زل بیا جوندنا دماشم تو بغ بے غما بے غما بے پروا جوندنا کاش رات للے شوے واپسا شرات للے شوے واپسا واپس یو زل بیا جوندنا دماشم تو بغ بے غما بے غما بے پروا جوندنا کاش رات للے شوے واپس
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.